السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي د طالبانو حکومت دوه افغان خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی له دوو ورځو زندان وروسته شنبه ناوخته خوشې کړل. دغه مرکز په یو بیان کې د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري آژانس د دغو دوو خبریالانو له خوشې کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د هغوی نیول ناقانونه وو او باید ازادي یې نه وای سلب شوې. احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی هم د دغه آژانس مدیر مسؤول وو. دوی پنجشنبه د طالبانو د استخباراتو چارواکو په کابل کې ورغوښتي وو او بیا یې بندیان کړي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په 2023 کال کې د خبریالانو د حقونو د نقض 188 پیښې شوې وې چې پکې 18 مورده د خبریالانو نیول شامل دي. د طالبانو حکومت په خپلې 2 کلنې واکمنۍ کې ګڼ خبریالان بندیان کړي او په دې سربېره یې څو سیمه ییزې راډیوګانې د هغه څه په خاطر چې دوی یې سرغړونې بولي تړلي. د راډیوګانو د تړلو په تر ټولو وروستي مورد کې طالب چارواکو تېره اونۍ په خوست کې د نن اف ام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو 2 خبریالان او یو اداري کارمند نیولي او دفتر یې ورتړلی. راپور نوې د کانو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې وې. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شو چې د غرمې تر 11 بجو یې دوام وکړ. د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړو لور پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر شوې. تر اوسه هیڅ لوري په دې نښته کې د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. د کونړ د په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ترنی کلي کې د سهار د 10 بجو خواته د باروتو د اور اخیستو او چاودو له امله 2 تنه وژل شول او نور ټپیان شول. د طالبانو په وینا له دې باروتو په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د 3 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خپور کړی او ویلی دی چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د په هغه برید تورن و چې د 2 لسم کال د نومبر په 2 په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 40 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان د لید د حملې مسولیت ومانه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه دوکې کې د سکرو په یو کان کې د زارجن غاز له کابله د 2 افغانانو په شمول 3 کان کیندونکو مړه شوي. د دوکې ضلع مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر د جنوري پر 6 ازادي راډیو ته وویل په مړو کې د نعمت الله او حیات الله په نوم 2 افغانان ورونه شامل دي. د هغه خبره یو بل وژل شوی کس ذهن الله نومیږي. د دغو مړو شوو افغانانو جسدونه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. په کوټه کې د پاکستان د ډبرو سکرو د مزدورانو اتحادیې مشر سلطان لالا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي تیر 2023 کال هلته د بلوچستان د سکرو په کانو کې 150 پیښې شوې وې چې پکې 9 مزدوران مړه شوي. او د بی بی سی روسی څنګ او میډیا زونا رسنۍ د خبریالانو د څېړنې له مخې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره لته روس الکتر لګ 2200 اتیا روسی عسكر وژل شوی. د راپور له مخې د روسیې ځواکونه د تلفات په ډاله کې 3350 افسران دي چې 309 لګ ډګرمنه او ډګروالي ورپورته رتبه لرلې. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران د استخباراتو وزارت ویلی دی چې د محمد عادل عارف په نوم په یو افغان تبه پسې ګرځي چې د راپورونو په اساس د داعش خراسان څانګې غړی دی. عادل عارف چې په عادل پنچيري مشهور دی د کابل پوانتون د ابريد یو ترا غنل کیږي په غبريد کې لکتر لګه 22 کسان وجل شي او په دې اړه د ريپورت مینس کې یو کارپوس سره مغږی دی لیو
دا مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هوادونو ته هم تللی دي او الته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پیښولی.
یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د مرستو لپاره څه باندې 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې اړه هم ریپورټ لرو چې په خواله رسنیو کې افغانان څه لیکي او ولې لیکي.
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه خمرېفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا کبد مرېفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی.
د غزنی د کولالانو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
کولالان جمعهتونه شپږ جمعهتونه دي شپږ جمعهتونه دي شپږ کلی دي
دا شپږ کلی کې دا نور کلی کې خلک کولالي کوي
یا نه کوي. په یو پښتندوز کلی کې وو کولالي والته سنک جوړېدو زګان جوړېدو او وسلته نسته کسب سقوط کړی ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تبع عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه لمشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څنګه د غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پوانتون په ډلیز برید کې هم ښکېلو او دغه برید تراهو. په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پانتون باندې ډلیز برید وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت د جمهوریت نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې ریپورټ ته غوږ شئ.
روسته له هغه چې د ایران په کرمان خار کې په شوی خونړی او چاودنو کې د داعش خراسان اتسانګي د لاسلرلو پاړه راپورونه خبره شول. تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلواله ډلې د خراسان اتسانګي دی وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیز کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړې اعلامیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشيري هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاع کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشی شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځي برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشيري وکس هم خبر کړي د هماغه کس دی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په شدید مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکي دي چې د کابل په پولی چرخي کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو لامل د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي دا د معلوماتو لمخې د جمهوریت حکومت په وروستیو کې واځي په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکوم بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دننه په افغانستان کې دا وستیستي هم طالبان ګواښي هم افغانان ګواښي او په عیني ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پیښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي کنه د ده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکاري سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د هوادونو د بل هواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په شیمیشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پیښې کېدې، خوست په موټرو سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بیرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې خاري او بل اوسیدونکي ګلنبی وایي د نامنۍ پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش له خوا بریدونه زیات شو نو واقعا چې موږ ډېر زیات وی ربولو او زړه ته مو ډېر زیات اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان دوکان ته ځو، دوکانونه دي یو 500 روپۍ خپل کورنۍ لپاره ګټو، نو که رښتیا و موږ دغه سوچ کوو حسنه شي موږ دغه 500 روپۍ ګټې نه هم ورزیږو ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. یوه اونۍ وړاندې د رواني جنوري میاشتې په درېیمه شپږمه اتمه نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او له دیرشو ډېر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو، هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوو هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2014 څخه تر 2015 کلونو پورې له 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې مېش د کوربا ټولونو 2.5 میلیونه وګړي سره 640 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوس مهال 1.1 میلیون افغان کډوالو کوربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلی دا مهال په ایران کې 4.15 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1.7% ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر وایي یو شمیر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوې، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی له ډلې ده او د 2 کلونو څخه په ډیره موده کې د دوهم ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوي وایي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمیر کډوالو سرشمیرنه کړې خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات زیادی وجود داره که
دو سه دو اقتصادی سنزو سر بیره چه موگی لرو دوی حتی ده بانکارت پرتا نانوائیونو ده پلیکه که روڑی هم نور کوی یا دوی پخوارا لوڑا باید روڑی پلوری بانکونا مونگتا لده عملا چه کدوالی و بانکی کارتونا نرکوی
تاکی برن بیچار آنون اینا بگیرن.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړه وضعیت شکایت کوي.
اصلا ارزش قائل نیستم.
هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي. شخصا زه چې څو ورځې وړاندې مې په کرچ کې کار کاوه او تېره شپه ایراني پولیسو ټول هغه افغان کډوال که اسناد لرل او کنه لرل ټول یې ونیول.
جمیل فیضی چې له یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري، له ستونزو سره مخ دي. یوازینۍ مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څیړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او ایران هم هر اونۍ زرګونه بې اسناد افغان کډوال له دغه هیواد باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په سیمه ایز وخت 12 بجې شل د اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او لزمکې سره یې تماس ټینګ شو. جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
د جاپان فضايي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضايي بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانوي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي، او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولیشي، خو 2 ځله ناکامه شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. ولی یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته تفسیر لیکي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډیری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفی نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوجې ګرځي، خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقمي، مثلا که یو شهید اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده، اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري، بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یا هماغه کاپي کوي پوسټ کوي یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي یا هماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی، داسې انتقادي فکر به کې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي، او د ټولنیز ثبات له منځه تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدوي خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بے وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعض نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې په ویلو باندې د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تشکی او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټکنالوژۍ خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دی. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کولالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله، خو اوس په کې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخشه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپېته یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جوماتونه شپږ جوماتونه دي، شپږ جوماتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پوستندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلی یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې، ستړی کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم است اگر دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبر، اگر نه که دک قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی یو وخت کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې، مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز وو، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ کلنټه شهر ته د وزارت د تجارت وزیر راغلی و. په غزنی کې دی اوس دوه پارکونه به دغه سي، درې پارکونه صنعتي پارکونه، یو خپې پار سسپندې په دښته کې به جوړ شي، نور د دوه سخره دپاره. کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپې صنایعو دپاره، نو انشاءالله دغه کار چې په ټپه ولاړ ده یا مثلا کم شوی ده، دا به ډېر رشد سره پیدا کړي.
د کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشت کې چې موږ کښتونه کرلی دي، غنم مو دغه سي پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. په دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه هم زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستا، دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي، دغه دې زموږ غږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانو ته کاټوي. نو دغه زموږ غږ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
خو عبد الحاد طالبمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګا شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دی شو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالی جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو مش خپل د مرکزی چارواکو سره د غشتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیل ولسوالی را ورسېده. ګرمسیل ولسوالی څخه شروع کې دغه سزي تر دی شو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلی خانشین دی دی شو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلی نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایته پورې نو سره سوالی نو دغه پیغام دی خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی له امله څه نسو کرلای.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خرڅ کړی دی، کالی مالی د چې چیو ټوله زندگی مې په همدې خراب کړل. همدا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکي استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره تورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب شي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب تور ته وګوره سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشللو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په شوزو او نارینه وو کې احتیاط ډیر کړی دی، خو وايي بې وزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نواړي په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو ته وویل،
دلته کار نشته او خلک بې وزله دي. څرنګه چې سکال د نشئی موادو بیا لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکړو.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریب ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل،
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري، پنځو درو جریب په مابینس کې دغه کوکنار د منځ تللی دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا دوه جریبه تاریخ د منځ وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونۍ خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب شوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعونو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلن او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه وشي.
د کور سامان مخرج کړی دی، کالی مالی د چیچی ټوله زندگی مې پام دی خراب کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شوم خسر خیل مو خاون مې موږ ټول د کور ویستو. اوس نه زه لرو نه دغه لرو، په مغز په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکونکو وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلن کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یو اوسیدونکی خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلن کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله محتاج شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د ساه څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې پس پکستر کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
د افغانستان ډیرای خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته پس پک سترګ ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نا امیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي، دوی دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آؤټ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانو ته فشار ټیټوي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 50 نه لوړیږي نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کېږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کېږي، د زیات وزن او د فزیکي کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کېږي، د وینو غوړوالی په رګونو کې، د وینې پرنډ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کېږي، د ځیګر ناروغۍ، همدارنګه د الکول یا شرابو څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کېږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کېدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کېدل او په زیات اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کېږي. سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتاډین، هایدرومورفین، کوډین، میفریډین، ټرامادول، هایدروکوډین، فنټانیل، دا خپل طریقه کافین دوی اکثرا فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا د پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدلو، همدارنګه د ټیټېدو سبب کېږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي، خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي، هغه استعمالوي، نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د فلج او بل اخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او که چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کا وی، مورفین وی، فیتیډین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، پیتیډین وی، زیګاپ یا پریګابالین، هغه شربتونه چې د ټوخلي د پاره استفاده کیږي، زیاتره خلک د نشو د پاره اوس استفاده کوي، چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلی زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي، او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي، خو یو د شدت یا د لوړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه، یعنی نسبتا د پخواني وخت سره ښه وي، ځکه چې یو د خطر فکټور کم شو.
یو متات څو وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي؟
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او د هغوی استعمال فریږي، نو انشاءالله فشار به یې منظم پاتې شي، او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو طبعا چې فشار به یې خرابیږي او نور هم ضمني ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کمه مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړې کوي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر صاحب پس ای میں سے شوی دی
تو درے گا خوری زی گورما دادا ماشوم سگی خو ڈی خراب سوی دی دا کل رئی سی دا سوائی
ڈاکٹر صاحب چورا زی تو خواہ کی دا او سایم لنڈا لنڈا کی دا دول سوالی کلینک تم بوتا روغ نشو دری رزی کی گی چی بیخی زو پر بندی رزی
دا والی دا شوی ڈاکٹر صاحب
اکا دادا چٹھلے لدود نا ڈاکیا و میکروبی ہوا تاثیر دا دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی.
موخه په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب، هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده، ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده.
ولا عجبه ده، ستاسو په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي؟
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس 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 پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده. د زوی د ناروغي علت دی هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه په زوی مې څه وشول، زوی مې بی حاله شو. ډاکټر صاحب زر کړه چاره وکړه.
ته ودرېږه ته ودرېږه خوري زه ګورم. او دا نبزی هم درېدلی، زړه هم کار نه کوي. خدای مو له پاتې غمونه وساته خوري. خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟
وای خدایه خبره مې پر سر شو. خدای نه زوله زوی درانه واخیستا. وای خدای وسته وکا دا ټول ساله لسا تا د پوډرو د کارخانې ملګری کوله کنه.
او خدای ګریون مې خوشې کا ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پریدا ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکا. ټول ملامت ته ته زما د ګلغندې زوی قاتلې. تا خپل زوی په خپل لاسو شو تو څنګه پلاری
څه خبرم چې دا کارخانه مو ډیره خطرناکه خیر ده ته ودرېږه زه کلی ته ورسېږم د پوډرونو کارخانه سره مو جوړ شو
افضل خانه چه خبره ده؟ دولسوالی ده دومره مشران دیده چه لپاره را گوخ دیده؟
دل آقا خانه خبره ده ده چه تاسی می ده دیل پاره را گوخ دیده چه پا یوا مهمه مسئله که مشوره در سره وکم ده خپل واره زوی ده مر گله تو وایم در تا
الله دی ساده زوی شفی وگرزی خدا دل نور غم وسه تا خدا مخ پوری چاره لری
شخصا تا تا وایم و پتا پوری اره لری هم دستا للاسم گل گوندی زوی مر شو
ولی ولی زمان للاسم ولی مر شوی ما چه کدی
که پکلی که ستا ده پودر و کارخانه نوای دستی بنده که ده
ولی ستا زوی زمان پا کارخانه که کار کهو کچنگا
دل آقا زو توکی نکوم ریختیا وایم کلا چه می زوی کابل تا ده علاج رفا را یورو نو پا مایناتو کی را او اتل چه ده کارخانه چطل هوا دی حالت ترسه ولی ده نو ده خودی را بادشوا ده خلوی خطر ده پروس کار چه ده جمیل خان زوی ناچا پا مرشو تیره میاد چه ده ادم خان لور مرشوا ده دیر طول و علت هم ده پودر و کارخانه ده
افضل خانه سپین خبر او که مطلب دسته ده
زوایم چه ده پودر و کارخانه نده بلا ده بلا هر او رز بزموگ یو کلیوال خوری او موگ باور تا گورو زه جرگه تا وراندیس کهوم جرگه ده همدانن ده دلاغا ده پودر و کارخانه و تری او دای ده لکلی و شدی زه ما ده نظر مو خوخ ده
او دا خبر ری کاله دای دی بای تو باسیله خبر دی باسیله دی کنه ودی شری دلتا
بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګی فیصله ده سر نن څه خبر د لاغا د پودرو کارخانه تړي او لکلی و کړه باروي د لاغا پوښوي
هو پوښوم
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
تاوانی دا لطال ریم ترخه مسافری ده هوای خه تاریک ده تنهایی ده لطال ریم ترخه مسافری ده